السلام علیکم، دا مشال ریډیو د زانی ساجمل بدر سره په روانه خبرونه کې موریدونکو په دې غړی کې یو تفصیلی ریپورت لرو. دا تفصیلی ریپورت د لیکوال مصطفی سالک په اړه دی. هغه د شاعر سلور ټولګي چاپ شوی دی. دغه ناول پاتې شباران دی لزلا چاپ شوی دی. نوموړي د پښتو په کلاسیکو شاعرانو سړنیس کار هم کړی دی. زموږ همکار راشد خټک ورسره مرکه کړې. راځي چې ورته وښو.
مشال ریډیو د بی طرفه تایید شو مقامی او نړیوالو خبرونو سرچینه.
د جونید شریف په نوم 62 تلیکوالانو د پر د کال 2025 جایزې په 14 اکتوبر اعلان کړي. لومړی یعنی د زلاند کلتوري مشر زر ډالری جایزه د مصطفی سالک په نوم اعلان کړه، او دا د هغه د کړي ادبي او هنري خدمت د قدردانۍ و هڅه وبلله. مصطفی سالک شاعر دی، کره کتون کې دی، سړنیس کار یې هم کړی دی او یو ناول یې هم لیکلی دی. مشال ریډیو مصطفی سالک ته د مبارکۍ ورکولو په پلمه د هغه د ادبي زیار په هکړه مرکه ورسره کړې ده.
ستړي مشه سالک صاحب، جوړ په خیر، صحت مو څنګه دی اوس؟
مننه هټک صاحب، ژوندې اوسې، کور دې ودان، آباد اوسې. ډیر خوشاله شوم چې در سره مو مرکه در سره کوم. د خدای فضل دی، صحت مې بد نه دی.
سالک صاحب، تاسو ډیر خلک پیژنئ، د لیکوال په هیڅ هم او د ژورنالیست په هیڅ هم، او خو ځنه زمونږ اوریدونکو کې دیشي د څه ډیر تاسو سره بلد نه، صرف نوم یې اوریدلی وي، نو هغوی ته کدسې خپله پیژنګلو کې ښه به وي چې تاسو چېرته وزېږېد، کله وزېږېد، زده کړې مو چېرته وکړې، بیا مو کم کم کارونه وکړل.
مننه خټک صاحب، زما نوم مصطفی دی، تخلص می سالک دی، پلار می ارواخات صدا جان سالک نومی دی، چې لیکوال، شاعر او متصوف سانو، خدای دی وبخي. زه د نن نه 450 کال مخکې د ننګرهار ولایت د چاپیار ولسوالۍ په قاضیانو کلی کې زیږیدلې ما. په 1902 میلادي کې پېښور ته لاړو. ابتدایي تعلیم می په خپل کلی کې کړی او د شپږم نه می په پېښور کې شروع کړ. په 1909 کې د صدیق اکبر رضی الله تعالی عنہ د لیسې نه فارغ شوم، او د دعوت او جهاد پونتون چې په جلوزو کېم کې وو، د ماجر پونتون والته مې د ادبیاتو په څانګه کې داخله وکړه، او په 1993 کې د پښتو څانګې نه فارغ شوم. په 1995 کې مې د پېښور نه پښتو کې ایم اے وکړ، دریم پوزیشن مې واغست. سره د دې چې اټ مې لومړی پوزیشن وو، خو بزکه دوه ریګولر شاګردان زمانه مخکې چې یو خو ماجرم افغان وم، او بل ریګولر نوم پرایویټ مې داخله کړې وه. او په کارونو کې به درته ووایم چې د 1990 نواخله تر 2019 پورې د بی بی سي سره مې کار کړی و. د بی بی سي نه چې کله تقاعد شوم، نو بیا یو کال دوه په کرکټ بورډ کې وم، د افغانستان کرکټ بورډ کې میډیا سپیشلیست په توګه، او د افغان کرکټ مجلې د ایډیټر په توګه. داغین وروسته د کلیو بیا رغونې او پراختیا وزارت ته لاړم، او د رسنیو د مدیر په توګه می کار کوم. نو دغه کارونه می کړی دي. 14 کتاب می چاپ دی په ادبیاتو کې. نو ان شاء الله نور خبرو کې تاسو چې اوس پښتنې کوي، دلته زبا درته سپام دی وخت کې جواب به مټولي خبرې به واضح شي.
سالک صاحب، داسې لس اته کاله کېږي چې تاسو لیکل نه دي کړي، دا ولې؟ دا دومره لویه وقفه څنګه راغله؟ دا خو ټیک ده، د لیکوالانو داسې وخت راځي چې کله کله لیکل نه کوي، خو تاسو د وقفه ډېره اوږده شوه. ما اورېدلی دي د ډېرو خلکو نه چې خان بابا چې خوشحال خان خټک، هغه هم لس کاله لیکل نه وکړي، شعر یې نه و لیکلی.
که رښتیا درته ووایم، زه چې کله په 2019 کې د بی بی سي نه راووتم، نو ما داسې انګېرله چې دغه حکومت چې کومو هغوی به ماته یوه دنده، یوه وظیفه، یو کار راکړي. زمونږ ډېر ملګري وو چې هغه د ولسمشر اشرف غني سلاکارانو او په فرهنګي چارو کې بوخت وو. هغوی ته مې ټولو ته وویلې چې زه وزګار یم، یو کار راکوي، زه کار ته اړتیا لرم. خو له بده مرغه هغوی هیچا راسره هیڅ مرسته ونه کړه. ډېر مې زړه مات شو. ډېر خلک چې نه شاعرانو نه ادیبانو، په لوړو لوړو څوکیو یې کار کوو، کار یې جوړو، وخت یې تېرېده، ما ته چا کار رانه کړ. نو په دې مناسبت زما زړه مات شو او د خوشحال بابا هغه شعر چې زه یې چا لروهم قدر یې چاز ده په وسوزه دا توري قلمونه، نو زما زړه مات شو. بیا ما لیکل پرېښوده، خو بیا مې لیکل داسې نه دي پرېښي، ځینې مقالې مې لیکلي دي، ځینې غزلې مې لیکلي دي چې هغه وخت په وخت ما په فیسبوک کې خپرې کړي دي، لوستونکو به لوستي، خو داسې ډېر لیکل مې نه دي کړي لکه پخوا غوندې مې چې کول. خو اوس بیا زړه مې دی چې کار شروع کړم، او بلکې کار مې شروع کړی دی په ځینې دغه باندې، په حمزه بابا باندې مې ځینې مضامین لیکلي دي، ځینې نور لیکمه چې یو کتاب شي، خیبرۍ خبرې نوم دی او دا به چاپ شي د خیره. نو ما وروسته چې سوچ ځان سره وکړم، ویل چې هر څه باید نه د مادیاتو دپاره یو نه باید د دې دپاره وي چې ما ته دې څوک کرسۍ راکړي. زمونږ مشرانو شاعرانو ته چا داسې کرسۍ ورکړې وي او کارونه یې ورکړي وو چې هغوی دا دومره لیکل وکړه او دا ژبه یې ژوندۍ وساتله. خوشحال بابا ته چا د شاعرۍ پیسې ورکړې وي، رحمان بابا ته چا ورکړې وي، کاظم خان شیدا ته چا ورکړې وي، حمید ته چا ورکړې وي. دغسې په معاصرو کې ډېر ادیبان دي چې ډېر په غربت کې وخت تیر کړ خو پښتو ژبه غني کړه. نو دغه خبرو باندې چې ما سوچ وکړ، بیرته په دې خبره باندې زه قانع شوم چې زه باید پرته له تمې او پرته له کوم بل څه نه پښتو ادب ته کار وکړم، او هغه استعداد چې لرم هغه په کار واچوم، نو انشاءالله لیکل به کوم.
تاسې عملي ژورنالیزم کړی دی کنه ژوند کې، چې دی د کار په حواله ستاسو کار شو هغه ژورنالیزم وو، خو د هغې نه وړاندې په پېښور کې چې تاسو وایي، بلکې داسې به وایم چې موږ ټول چې کله پېښور کې وو، نو په کره کتنه مو ډېر ښه لیکل کړي وو، ډېره ښه کره کتنه مو کوله، په تالی باندې مو ډېر ښه مضمون لیکلی وو، مقاله وه اوږده کستواره ماته یاده ده، بل منشور په نوم مو پوره کتاب چاپ کړی وو. بیا مو په کره کتنه داسې ډېر لیکل ونه کړل او شاعري مو زیاته وکړه. بیا په شاعرۍ کې هم کلیات مو چې چاپ کړل خپل شاعرۍ، خلک وایي چې کلیات چاپ شي د هغې نه پس بیا نوره شاعري نه کېږي، د هغې نه پس مو ډېره شاعري مخې ته رانغله. دغسې ناول هم تاسو یو ناول ولیکلو، پاتې شه باران دی، ډېر مشهور شو په هغه وخت کې. بیا مو بل ناول ونه لیکلو، په دې ناول کې یو لنډه کیسه هم وه، بیا مو نور لنډې کیسې هم ونه لیکلې. نو اوس تاسو چې ځان ته ګورئ، شاعر په حیث ځان ته ګورئ، ځان یو شاعر ګڼئ که نه، یو ناول لیکونکی ګڼئ که کره کتونکی ګڼئ، او که څېړنکار یې ګڼئ. تاسو په څېړنه باندې هم دغه کړی دی، په کلاسیکو مو کار کړی دی، او په فلسفه به مو ډېر ښه لیکل کول، ویناوې به مو کول. نو ځان درته څه شی ښکاري، د څه شي لیکوال ښکاري، د شعر که د ناول که د کره کتنې که د څېړنې؟
خټک صاحب، تاسو ډېرې پوښتنې وکړې په دې دغه کې، نو ځواب یې کوم، خدا خو به ډېر اوږد شي. نو تاسو د کره کتنې خبره کړې ده چې ما منشور لیکلی و، د هغې نه وروسته ما له څاڅکي تر سیپۍ د نقد یو بل کتاب ولیکه. منشور خو چې و هغه خو تیوري وه او عملي نقد و. دا بل کتاب چې ما یې نوم واخیست، دا عملي نقد دی په شاعرانو، په ځینې نوو موضوعاتو، هغه موضوعات چې تر اوسه په پښتو ادب کې پرې خبرې نه دي شوي، په هغې باندې مې بحث کړی دی. دغسې د څېړنې یو نقد بل کتاب مې دی، د افغانستان پښتو معاصر شعر، نو دا هم چاپ شوی دی. نو کار مې کړی دی، نور کتابونه هم شته دی د نقد او څېړنې چې چاپ دي. او د ناول خبره هم کړې ده چې ولې مې ناول ونه لیکه. دا ناول زه خو ځان ته د ناول لیکونکي په سترګه نه ګورم، دا اتفاقا لیکل شوی و، یو فرمایش و. ما چې واده وکړ، نو مېرمنې مې راته وویلې چې ته خو شاعري کوې، خو ستا نثر هم ډېر ښه دی، ته یو ناول ولیکه. ما ورته وویل چې زه ناول نشم لیکلی، پښتو کې مې چې دا کم مقام په شاعرۍ کې ګټلی دی دا به هم بیلمه. خو هغه هم ټینګار یې کوو چې نه، ناول ولیکه. ما ورته وویل ښه، ناول به ولیکم ستا په نوم بیا چاپ کوم. وایي صحیح ده. ما چې کله پاتې شه باران په یوه نشست کې ولیکه چې په زه څلور ساعته پکې وده شوی یم، نور مې ټول په یوه ناسته کې لیکلی و. ناول مې چې ولیکه ورته مې وویل، وایي نه، دا خو زه اوس نه اخلم. بیا ناول ما لیکلی و، نو ما ویل زه چاپ بیې کړم. او یو خوب مې ولیده چې دا ناول په فضا کې د سپوږمۍ غوندې ولاړ یو رڼا کوي، ویل دا مې یو ښه شګون دی. نو هغه ناول مې چاپ کړ او هغه ډېر مشهور شو. نور کارونه هم شوي دي د فلسفې په باره کې، تاسو خبره وکړه، فلسفه خو زما شوق و، کله مې پرې ډېر کار نه دی کړی، خو منشور کې مې پې باندې لیکل کړي دي، نور هم ځینې مقالې مې لیکلي دي. او دا چې ځان ته زه د څه په سترګه ګورم، نو زه چې د لیک په وخت لیکومه، نو ځان راته هماغه څه ښکاري. ناول مې لیکه، نو ما ویل د یو ناول لیکونکي غوندې ولیکه، چې چې کله شیر لیکم نو زیم چې زه شاعر یم، کله چې کره کتنه کوم نو زیم چې زه کره کتونکی یم، کله چې څېړنه کوم نو زیم چې زه څېړونکی یم. او تاسو د شاعرۍ خبره کړې ده چې د شاعرۍ کلیات مو چاپ شو، نو هغه د څلورو شعري ټولګو مجموعه ده چې هغه سپرلی په خال کې نومیږي، کلیات هم پرې نه دي لیکلي. نو زه اوس هم شاعري کوم، یو هفته نیمه به کېږي، او دوه غزلې مې ولیکلې، فیسبوک ته مې ورکړې. انشاءالله که خدای ژوند راکړ نو نوره شاعري به هم کوم، او هغه به بیا د کلیات په بڼه چاپ کېږي.
دا ویل کېږي چې په شاعر باندې د ماحول اثر وي. بلکې غني خان وایي که نه چې شاعر چې دی هغه ډېر حساس وي، او مثال یې د هغه ځناور دی چې سرمن په وجود نه لري. نو د ماحول چې ستاسو بدل شو، یو وخت تاسو پېښور کې وای، بیا کابل کې، بیا داسې نورو ځایونو کې، نو دې سره تاسو څه توپیر احساس کړی دی په خپلو لیکنو کې، شاعرۍ کې؟
ماحول رښتیا هم ډېر اثر لري. مونږ چې کله په پېښور کې وو، زه وم، تاسو وئ، کاروان صاحب و، نثار و، عابد و، نور ملګري وو. په هغه وخت کې ماحول ډېر زموږ شاعرانه و، ځکه چې مونږ به ټوله ورځې د کار نه وروسته په صدر کې، تا ته به یاد شي، په هوټل کې به ناست وو، یو بل ته به هم شعرونه ویلې، په شعرونو به هم نقدونه کول. بیا به چې شپه شوه، د یو ملګري سره به کور ته لاړو، ټوله شپه به هم تر سهاره رونه کړه، ټوله شپه به هم په شعر و شاعرۍ خبرې وکړې. او بل زمونږ ځواني وه، زلمیتوب و، نو په هغه وخت کې مونږ فنافي شعر و، ټول ملګري فنافي شعر و، فنافي ادب و. نو په هغه وخت کې چې کومه شاعري وشوه، هغه شاعري زه فکر نه کوم چې بیا په نږدې وخت کې وشي. په هغې وخت کې کاروان صاحب چې کوم کتاب ولیکه، چینار خبرې کوي، نثار صاحب چې ولیکه څانګې څانګې ارغوان، عابد صاحب چې کتاب ولیکه د نکلیزو پاڼه، ما چې کتاب ولیکه د تاوس بڼکه، سره د دې چې مونږ وروسته هم شاعري وکړه، خو ډېر نقادان دا وایي چې ستاسو وروستنۍ شاعري هغه شاعرۍ ته نه رسیږي چې تاسو په پېښور کې کړې ده. نو پېښور د شعر و شاعرۍ ځمکه ده. تاریخي لحاظ باندې خټک صاحب هلته ډېر شاعران تیر شوي دي، لوی لوی نومونه پکې تیر شوي دي. ګرانې دادې راته ګل خبره وکړه، پښتونخوا په ترانو باندې ښایسته ده، دا زما یو بیت دی. نو پښتونخوا د شاعرۍ ځمکه ده، د رحمان او د حمید ځمکه ده. نو هلته شاعري ډېره ښه کېده. او کله چې کابل ته راغلو، بیا بهیرونه هم نه وو، لکه هلته به چې مونږ او تاسو افغان ادبي بهیر درلوده، د قلندر صاحب مرکې ته بتلو، نورو ادبي ټولنو ته بتلو. دلته کابل کې یو افغان ادبي بهیر و، او دومره مونږ په کارونو کې مصروف شو چې بیا افغان ادبي بهیر ته هم دومره نه شو تللی. هغه ډله ما هغه صفاتې نه شوه، نه هغه شب نشینۍ وې، نه هغه خبرې وې، نه هغه په ادبیاتو بحثونه وو. نو ماحول زمونږ ګډوډ شو، او دې په ټولو شاعرانو باندې تاثیر وکړ. کومه شاعري چې دې شاعرانو په پښتونخوا کې کړې وه، په پېښور کې کړې وه، هغه شاعري په کابل کې ونه کړه. نو د ماحول یو خپل اثر، او په هغه وخت کې مونږ او تاسو ته ډېره ګټه اخیستې وه.
دلته یو خبره کېږي، اکثر خلکو وایي کنه چې پلانکی فلسفي شاعر دی، نو فلسفه خو ځان له شاعر، شاعري بیخي جلا شی دی د فلسفې نه. دا فلسفي شاعر څه ته وایي؟
تاسو ښه خبره کوئ خټک صاحب. دا زموږ په ادیبانو کې مشهوره ده چې دا شاعر چې دی، هغه شاعر چې دی، دا فلسفي شاعر دی. سره د دې چې فلسفیانه ډولې خبرې په شاعرۍ کې کېدای شي، خو هغه داسې چې هغه صرف رنګ یې د فلسفي، نور شاعري او فلسفه دوه بیل څیزونه دي. علامه اقبال چې کومه پی ایچ ډي کړې وه، نو د هغې یو باب د فلسفه عجم په نامه باندې په اردو کې ژباړل شوی دی. په هغې کې علامه اقبال وایي که تاسو دا غواړئ چې د ایران په شاعرۍ کې د کپیلا یا کانډ د نظامونو غوندې یو جامع نظام پیدا کړي، نو تاسو به د مایوسۍ سره مخ شئ، ځکه د دوی شاعري په غیر مربوطو اشعارو غزلو کې ده، او دوی د باطني تعقل وحدت نه کوي، نه شي کولی. نو دغه خبره ده چې یو خو شاعري غزل دی، یو بیت دی، او فلسفه چې ده هغه یو بشپړ نظام وي. د دې دپاره په شاعرۍ کې نظام نه شي جوړېدی. په شاعرۍ کې تضاد وي، یو شعر کې یو خبره کوي، یو نظم کې یوه خبره کوي، بل نظم کې بله کوي. فلسفیانه نظام کې د اول نه تر اخره پورې یوه خبره کوي. شاعری تخیل دی او فلسفه چې دا هغه تعقل او تفکر دی. د تعقل او تفکر خبره مې وکړې او بله خبره هم راته رایاده شوه چې موږ په شاعرۍ کې تخیل، خیال او فکر او تعقل او تفکر او دا ټول په یوه معنا استعمالو په شاعرۍ کې، یا په لږ توپیر باندې استعمالو، خو په فلسفه کې دا ټولې بېلې معناوې لري. په فلسفه کې هر توری، هر کلمه بریدبند تعریف لري، یو اصطلاح چې دغه اصطلاح په معنا ټول خلک پوهیږي چې دغه معنا ده. په شاعرۍ کې اصطلاحات معنا نه لري، په شاعرۍ کې د یو لفظ نه، د یوې کلمې نه لس معناوي راوځي، په فلسفه کې نه راوځي. بل دا ده چې په شاعرۍ کې سمبول او استعاره ده چې ډېرې معناګانې ترې راوځي، خو په فلسفه کې نه راوځي. لکه ما چې مخکې وویلې، فلسفي شاعر نشته. زمونږ په دور کې چې ډېره شاعري فلسفیانه رنګ لري، هغه علامه اقبال دی، البته اردو شاعري نه. اردو شاعري د علامه اقبال شاعري متفرقات دي، د یو ځای او بل ځای خبرې پکې کړي دي، او هغه د خپل فکر د بیان دپاره فارسي ژبه خوښه کړې ده. د هغه د فارسي شاعرۍ نه هم داسې نظام نه راوځي لکه هغه چې خپله ویلي د کپیلا یا د کانډ د نظامونو غوندې. نو دغه خبره ده چې زما په فکر باندې فلسفي شاعر نشته دی، داسې شاعر نشته دی چې د هغې نه دې د فلسفي یو نظام راوځي. داسې یوه خبره ده چې مشهوره شوې ده.
د مشال رادیو ګرانو اوریدونکو، اوس یوه دمه کوو او سندره اورو.
خبر نیم نکوهیگم ولی سوشم ولی ساشم یا ووازیم چی بگیگم دست پتو تار خانو تا یا شغلایم چی کزیگم یا سروریم چی شلنگیگم یا خماریم چی مستیگم یا سروریم چی شلنگیگم mastigam رد کی دیورشم یو لمبایم چی رپیگم دز نوریم چی پلقیگم کسروریم چی سوزیگم حقیقت می نیشت بادیم مستول کابم مستیگم پخنده کی می جڑاده پخفستر گو خندیگم پخنده کی می جڑاده پخفستر گو خندیگم خیال دو کایم که یو خشتیم چی خوریگم که یو مست بعد نیلیم با فکرونو کیس غلیگم که دتالو شنگ نجوڑا یو دوائیم کی حق دی گم کت تالو شنگ نہ جوڑا یو تو ایم چی حق دی گم دیو مسشان دی بن کو بیم دیو مسشان دی بن کو بیم دہوا پا آسورے گم کیو رنگ دیار دستر گو کیو رنگ دیار دستر گو شنرنگو ناشم گڑے گم شنرنگو ناشم گڑے گم
سندر تاسو واوریدا اوس بیا د مصطفی سالک سره مرکې ته دوام ورکو
ستاسو یو شعر وو غزل وو پېښور کې مچویل وو سالک صاحب چې تر ته مسکې شو زه په خلاص ومه خلاص مو پښتو شو شکر سر په سر ستا د مخ او زلف معجزې نظر سوري سواره شوې دي د لمر په سر ورستای بیت چې کله په سرلی صاحب واوریدو نو وایو چې دا خیال زما په ذهن کې هم وو خو سالک شعر کړی دی نو بس زه نه وایم لکه زه نه شعر کوم دغه رویه تاسو ته څنګه ښکاري حالانکه پسرلی سے پودا ہندی سب شاعر و ہندی سب کو لکھو مضمون رکھ لی اواغ پنور الفاظ کے بل زاویے نہ گوری ورتا خکئی خود پر خود تاسو پخ پلا کداس یو مضمون پل چر تو گور آغا پر دے کا نا ددے کا یہ لیا چدا بیت سڑائی نور ہم خکی آئی پیو نوی انداز کی اڑان دیکھی
بالکل تاسو اوس دا خبر وکړه او ما ته دا خبر را یاد شو چې کله ما دا غزل ویلې او چې یو بیت هم دا و چې تاسو ویلې چې تر اته مسکې شو زه په خلاص شوم پاتې مې پښتو شو شکر په سر په سر سوره مې یاري را سره نه کوي راغې اخر ستا د هجر مر په سر او دا بیت هم پکې و چې ستا د مخ او زلف معجزې نظر سوری سوار شوی دی دل مر پسر پسرلی سے بویلی چی دا زما پا خیال کی مو خسالک شیر کو نو زین شیر کو ما نو دا دا پسرلی سے بیو دا غو ما سر دیر مینه و او زما پا شایری باندی چی کم لیکن کلی دا دا بنگلو غند خبری انوانی ور کلی دی چی آغا زما دا دی شیر نراواتلی دی دا انوان چی دا ملکت سندر و غگنی و لیستا دا بنگلو غند خبری کوم نو دا دا غا دیر مینه و چی دا خبری اکڑا چی یرا زما ذهن کم دا خبر او زه به نه شیر کوم خو خبر دا دا چې کله کله د سوي چې سړی ته کامل اظهار په یو شیر کې ښکار شي کله چې سړی وګوري چې دی شاعر دا خیال د کامل اظهار نه دی کړی د دې شیر نو هغه کېدای شي د یو بل زاویې نه ورته وګوري خو کله چې یو شاعر پوه شي چې د دا شیر د سې لیکلی دی چې په دې کې نور اضافه نشي کېدی او د دې نه ښه نشي لیکل کېدی نو بیا یې پرېږدي او که زه یو شیر وګورم چې زما په ذهن کې یو بل څوک اظهار وکړي نو زه به وګورم که د نوې زاویې نه مې د هغې نه ښه ویلی شو خو بیا ممکن که نه زه به هم د پسرلي صاحب غوندې پرېږدم
یو وخت تاسې ډیر فعال وای په ادبي غونډو کې په محفلونو کې ادبي ملګرو سره ناستې پاستې مزیاتې وای بیا چې دی په یو وخت کې ګوشنشین شوی د دې دواړو حالتونو په لیک باندې څه اثر دی په خاصه توګه په شاعرۍ باندې چې کله تاسو په ادبي غونډو کې ډیره برخه اخیستا ګډون مو کوو په هغه وخت کې ستاسو شاعري څنګه وه او چې کله ګوشنشین شوی بیا څنګه وه د شعر دپاره کوم حالت ښه دی
په پېښور کې چې کله د ملګرو سره وو نو هغه زمونږ د زلمیتوب وخت و او ډیر بندارونه هم کول ډیرې ناستې هم کولې هغې ډیر لوی تاثیر درلوده بل زم زلمی وم زلمیتوب مې و د تقیم الحق کاکا خیل خبره ده خدای دې وبخښي چې غزل د زلمیتوب څیز دی په زلمیتوب کې لیکل کېږي او شاعري د زلمیتوب څیز دی په هغه وخت کې چې د ملګرو سره کېناستو نو هغه وخت هم ډیر ښه و او ډیره ښه شاعري پکې کېده الانجاین سوی چې کله یو هنرمند د بل هنرمند شعر لو لی اثر لولی یو اور غند د په باطن کې لګیږي او دیم ډیر لوړ شیر یا هنر زیږی او پنځی په دې لحاظ باندې مونږ یو د بل نه اثر اغسته او دغه حرارت ما اغسته او شعر او شاعري م کوله په هغه وخت کې چې ما مخکې وویلې چې په هغه وخت کې مونږ ټولو ډیره ښه شاعري وکړه خو خلوت چې د دام ډیر شاعرۍ ته ضروری دی په خلوت کې ډیره ښه شاعري کیږي په دې معنا چې سړی د خپل ماحول سره داغه د مادي جهان سره داغه تعلق کم شي او داغه تعلق چې کم شي نو بیا د تصور سره ډیر نږدې شي تخیل او تصوري هغه سړی چې د خلکو سره نه کینی هغه هر وخت په تصوراتو په تخیلاتو کې او تصورات او تخیلات چې دی دا شاعری پیدا کوي. نو په دې لحاظ په خلوت کې مخه شاعری کېدای شي. زما په پخوانی شاعری کې کا تشبیهات زیات وو، په وروستۍ شاعری کې مې استعارې زیاتې دي. د دې معنا دا ده چې زما شاعری پرمختګ کړی دی، او د دې یوازینی علت دا و چې دا زه په خلوت کې وم.
د موسیقۍ او د شاعرۍ هم ډېره ژوره رشته ده، یو بل سره ډېر کلک تړون دی. ویل کېږي چې کوم شعر چې سندرغاړی ووایي هغه ډېرو خلکو ته رسي، په کتاب کې که چاپ شي دومره خلکو ته نه رسي. تاسو هم دغه خیال دی چې د شعر دپاره چې دی موسیقي یا یو سندرغاړی ضروري دی چې خلکو ته ورسي؟
د شاعری او موسیقي رشتیا هم ډېر لوی تعلق دی، او دا خبره ده چې شعر د موسیقي په ذریعه ډېرو خلکو ته رسیږي، او هغه شاعران ډېر مشهوریږي چې سندرغاړي سندرې وایي. رحمت شاه سایل عالم مشهور شو چې گلزار عالم او سردار علي ټکر سندرې ویلې. غنی خان خو غنی خان هغه وخت مشهور شو چې سردار علي ټکر نظمونه ویل. دغسې نور هم ډېر شاعران دي چې هغه په سندرو باندې مشهور شو. خو زما په فکر باندې دا ضروري نه ده چې هر شاعر دې یو سندرغاړی ولري، ځکه چې شاعري اوږد عمر لري. که نن نه وي سبا به ویل شي. د خوشحال بابا چې ژوندی او چا به د موسیقۍ سره شعرونه ویلي، رحمان بابا چې ژوندی او چا به موسیقۍ سره شعرونه ویلي، خو چې د هغوی په شاعرۍ کې زور و تر وسه را ورسېدل اوسې خلک موسیقۍ سره هم وایي. دغسې که د یو چا په شاعرۍ کې زور وي، که مشهور هم نه شي، سندرغاړي هم نه وایي، یو وخت به داسې راشي چې دا به سندرغاړي ووایي او مشهور به شي. او بله خبره دا ده چې په کتاب کې کوم شعر وي هغه ته چې کله لولي د هغې نه یو خوند اخیستی شي، خو په موسیقۍ کې چې ډېر نه ښه نظم هم ویل شي، ډېر ښه غزل هم ویل شي، دوه درې میاشتې بازار ګرم وي، دوه درې میاشتې وروسته یې څوک نه اوري، او کال چې پی تیریږي خو بیا هغه سندره یا نظم بیخي مړ شوی. نو د دې دپاره شهرت خو د شاعر کوي موسیقي، خو دا ضروري نه ده چې هر ښه شاعر دې یو سندرغاړی ولري او د هغه شعرونه دې د موسیقۍ سره ووایي. ښه شاعري ښه شاعري ده په کتابونو کې دې وي، او یو وخت به راشي چې سندرغاړي به هم ووایي. بل دا ده چې موسیقي لنډمهاله ده، او شاعري چې ده دا خو په دې نیت باندې مونږ کوو چې زه د راتلونکو زمانو وګړې، نو دا خو راروانو زمانو ته کېږي چې یو وخت به راځي بیا بیا خلک لولي. سړی که د خپل وخت خلکو ته شاعري وکړي خو بیا به ډېره سرسري.
تاسو ناول او کره کتنه او لږ ډېره څېړنه او شاعري دا مو کول، نو دا څنګه همزمان کېږي چې مطلب ته یو ورځ شعر هم ولیکې او بیا چې دا په هغه ورځ باندې یو مقاله هم ولیکې؟ که نه داسې دوره دوره وي چې یو وخت تاسو باندې د شاعرۍ دوره راشي، بیا د نثر لیکلو یا په نثر کې تخلیقي نثر لیکلو، یا چې دی د کره کتنې، دا څنګه وي؟
دا خو کېدای شي کله داسې وخت هم راغلی دی چې زه په یو مقاله باندې بوخت یم او چې وزګار شوی یم، یو غزل مې لیکلی دی، خو دا ډېر لږ وخت کې شوي دي. کله چې ما شاعرۍ ته شروع کړي، زه د داسې شاعرانو غوندې شاعري ډېره ما لږه کړې ده، چهار ورځ یو غزل ولیکې. نه په ما باندې چې کله د شاعرۍ دوره راغلې ده، نو د ورځې لس غزلې، دولس غزلې، پنځه غزلې، شپږ غزلې، اووه غزلې، دومره غزلې مې لیکلې دي، او په څو مې کتاب بشپړ کړی دی. نو چې د شاعرۍ دوره را باندې راغلی ده، بیا مې بیخي شاعري کړې ده. او کله چې نقد یا څېړنې ته بوخت شوی یم، نو بیا په همغې کې ډوب شوی یم چې تصور مې مات نه شي، ځکه خیالات تصورات دي. که سړی بل څه ته اوړي، نو هغه تصورات او خیالات ماتیږي. نو د دې دپاره ما هماغه څیز ته پام کړی دی چې په کوم باندې به مې کار کوو. نو چې کله به هغه مقاله بشپړه شوه، بیا مې بل څه ته مخ کړی دی. کله چې نثر او هنري نثرونه مې لیکلي دي، نو هغه هم چې په هغې کې ډوب شوی یم، نو هماغه هنري نثرونه مې لیکل تر دې پورې چې یو ځای ته پکې رسېدلی یم. دا که انسان داسې وکړي چې یو شي ته پاملرنه وکړي، زه زما تجربه خو دا خبره کوي چې دا ګټوره ده، ځکه چې تسلسل د تصوراتو د تخیلاتو نه ماتیږي، او سړی په ډېر کامیابۍ سره پر مخ ځي.
د مشال رادیو ګرانو اوریدونکو، اوس یوه د مکو او سندره اورو.
वाई चे तू बेतार वास मतलब वाई चे तू बेतार वास मतलब शेख दे दासे खता से मतलब शेख दे दासे खता से मतलब वाई चे तू बेतार वास मतलब वाई चे तू बेतार वास मतलब Oh, oh, oh.
مطلب نن خو می لگ پوی کرا سبا مطلب شیخ د دې داسي خطا مطلب شیخ د دې داسي خطا مطلب وای چې تو بی تار واس مطلب وای چې تو بی تار واس مطلب
دراته سو اوریدا اوس بیا د مصطفی سالک سره مرکه ته دوام ورکو.
زن خلک وای چې شعر باید د روانو حالاتو هنداره وي، چې سکیږي د هغې سرک پکې وي یا د هغې عکاسي پکې شوې وي. خو ځنه کسان لکه زموږ ملګری رزق فهیم بیا وایي چې نه، دا خو داسې ښکاري لکه منظومه ورځپاڼه چې ګوري. شعر خو باید مستقل موضوعات ولري او نور لر شیان ولري چې هغه په داسې شاعرۍ کې نه وي چې کوم په روانو چارو روانو پېښو باندې کیږي. ستاسو څه نظر دی؟
خټک صاحب، د شعر اصلي عنصر چې دی، اصلي چیز چې په شاعرۍ کې دی، هغه تخیل دی. تخیل باید پکې وي. نو دا خو هماغه خبره ده، یو زاړه اصطلاحات چې پخوا به ورته کارېدل چې ادب د ژوند دپاره که ادب د ادب دپاره. زما په فکر خو ادب دا ادب دپاره چې دی، دا ادب د ژوند دپاره دی. ځکه که سړی د ښکلا شاعري لولي چې په هغې کې صرف د ښکلا ستاینه وي، نو هغه که خبره هم کوي نو په هغې کې به هره خبره کوي، په هغې کې به ښکلا لټوي او په ښکلي طریقه به یې کوي. که کور جوړوي نو هغه به هم په ښکلي طریقه جوړوي، نو هر څه کې به ښکلا لټوي، چې دا بیا ادب د ژوند لپاره شو. نو زما په فکر باندې ادب باید داسې نه لکه د ژورنالیزم په څیر باندې چې د ژوند واقعیات راواخلي، خو داسې نه ده چې ادیب دې په داسې ځای کې لکه چې ودوي او از د خپل زمانی او د خپل حالاتو نه خبر نوي. نو زما په خیال دی چې روا دی خلی د خپل ژوند او حالات دم راواخلي، خو هغه د شاعرانه کې هغه د په تخیل کې وای. زما یو نظم دی چې جینۍ د خدای او د رسول منه په دې خبرو باندې تیګه کېده، خپلې نازکې شونډې څله سیزي بس په سندرو باندې تیګه کېده. مونږ غریبان یو، مونږ هیڅ نه لرو، ته د وطن خوبونه څله وینې، په کربلا کې ټوکېدلی ګلې بیا د ګلشن خوبونه څله وینې. دا کرم خان د موسیقۍ سره مې ویلی دی. نو اوس په دې نظم کې که تاسو وګورئ ما د ژوند خبرې کړي دي، خو دومره مې په تخیل کې نغښتي دي چې هغه خبره چې ده وچه خبره نه ده، په تخیل کې شوې ده، په هنر کې شوې ده. نو که دغه سیار شاعر د ژوند خبرې وکړي او هغه د تخیل په جامه کې را ونغاړي، هنري کې، شاعرانۍ کې، نو دا ښه خبره ده. خو که وچه کلکې خبرې وکړي او دا خبره تخیلی نه کې، شاعرانۍ نه کې، نو زما په خیال بیا داسې نه ده پکار. بیا دا رښتیا هم ورځپاڼه شي او د ورځپاڼې موضوعات شي، دا شاعري نه شوه. نو د شاعرۍ دپاره دا پکار دی چې هنري شي، او چې هنري نه شي نو داسې شاعري شاعري نه ده.
دغه خبره هم کیږي چې په پښتو کې شاعري ډیره وشوه، اوس باید نثر ولیکل شي. شپون صاحب به دا خبره کوله او منلی صاحب هم کوي چې باید ځوانان نثر ته توجه ورکړي، شاعري ډیره زیاته وشوله. تاسو په کم نظر یې؟ تاسو خو شعر هم لیکلی دی، نثر مو هم لیکلی دی، بلکې اوس یې هم لیکئ، شعر او نثر دواړه لیکئ، نو ستاسو څه نظر دی په دې اړه؟
خټک زب زب دې نظر باندې نه یم چې شاعري ډیره وشوه نو شاعري دې بس کې، نثر دې ولیکي. زما په خیال زمونږ په ژوند کې نثر ډیر دی، ځکه مونږ او تاسو چې خبرې کوو دا نثر دی. دا وسم چې ما تا خبرې کوو یا ته پوښتنې کوي ځوابونه در کوم، نو دا په نثر کې لګیا یو. نو نثر دومره ډیر دی چې مونږ د شپې د ورځې په نثر لګیا یو، خو شاعري دومره ډیره نه ده. او بل دا دی چې اوس نثر هم ډیر دی، ناولونه ډیر شوي، لنډې کیسې ډیرې شوي، مقالې ډیرې شوي، د نثر هر طرف کرا واخلی، نثر ډیر دی، تاریخی کتابونه لیکل شوی دی. ډیر شاعران به شاعری و کی خو پاغي کی یو دوه شاعران د سی پیدا شي چې دا غوی شاعری خوي. نو زما په فکر باندې اوس دور کې ک بشمیر شاعران شاعری کوي، خو د ګوتو پشمار شاعران به پکې خراوږي. نو چې په دومره ډیر شاعرانو کې دومره لک شاعران پیدا کیږي، مونږ باید خلکو ته دا وای چې شاعری وکړي، ځکه چې کزر شاعران شاعری وکړي نو پاغي کې به لسل د سی شاعران پیدا شي چې دا غوی شاعری بر روانه زمانه ته پاتې شي. تقیم الحق کا خیل خدای وب خیاغه ماته ورځ ویلی وای، کله چې علی خان په 400 کې شاعری کوله پاشنغر کې، نو بغیر د علی خان نه 400 نور شاعرانم ژوند دیو، پاغي کې یو علی خان پاتې شو. نو دا اوس تاسو ماته وای چې اوس شاعری زیاته ده که پاغه وخت کې زیاته و؟ اوس به په 400 کې 400 شاعران نه، خو پاغي وخت کې په کلاسیک وخت کې 400 شاعران وو. نو دا بندیز چاله ګول نه دی په کار چې تاسو شاعری مو کوئ او نثر لیکئ، ځکه چې شاعری ډیره ده. شاعری نه ده ډیره، ښه شاعری ډیره کمه ده. نو پرېږده چې ډیر خلک شاعرانو شاعری وکړي چې په هغې کې څو داسې شاعران پیدا شي چې د هغوی شاعری په لوستلو باندې ورځي. نو زه د دې سر خبرې سره اتفاق نه کوم، او زه وایم چې سړی د خپلې طبعې ته وګوري، که شاعرۍ ته جوړی شاعري دې وکړي، او که نثر ته جوړی نثر دې ولیکي.
ځینې خلکو په ادبي نړۍ کې ډېر کار کړی وي، خو هغه مرا یاد پاتې نه شي. یعنی عام ولس خو پرېږده چې په علمي او ادبي حلقو کې هم ډېر نه یادېږي. لکه مثال زه در کوم چې راحت زاهلي چې دی، کنه، په پښتو کې لومړی کیسه لیکونکی دی، پښتو ژورنالیزم په بنسټګرو کې دی، یا ستاسو استاد چې امیاتو کمل حق کا خیل، هغه چې د سرنیز کار کې څومره لاس درلودو، په خاصه توګه د اخوند دروازه په محزن چې هغه کومه تفصیلي سریزه لیکلې ده، یا د سرنیز نثر چې هغه څومره خوږ لیکلې دی، کنه، دغه څه بل چا نه دی لیکلی، یا ډېرو کمو خلکو لیکلې دی، خو یادېږي نه. د دې په مقابل کې ځینې خلک داسې وي چې ډېر کار یې نه وي کړی او ډېر زیات یادېږي، هر ځای کې ذکر کیږي. د دې څه وجه ده؟
راحت زاخیلی رښتیا هم لومړی لنډه کیسې لیکلې وه، او په ژورنالیزم کې هم تاسو یادونه وکړه، هغه هم حقدار و. د تقیم الحق کا خیل خدای دې وبخښي زموږ استاد و، د هغه یادونه مو کړه. رښتیا د هغه د مغزن مقدمه مشهوره ده، چې د مغزن مقدمه خپله یو مغزن دی، داغه نورې مقالې کرا واخلي. همایون هما د خیر ویسي چې داغه ټولې لیکنې راټولې کړې او د غوره لیکونو په نامه چاپ سره د دې چې هغه جامع نه دي. اول زما په کتاب باندې چې تپیم صاحب کومه مقدمه لیکلې ده تاوس په بڼه کې باندې دوهما صاحب په کتاب کې نشته دی. زما په فکر باندې هغه څه ډیر زیات په هغه وخت کې مشهور کیږي چې خلکو ته ورکو چې خلک ورسره عادت وي، هغه شاعري وي، هغه ناول وي او که هغه تحقیق وي، چې خلک ورسره بلد وي او په هر ځای کې هماغه خبرې کیږي، هماغه خبرې ولي کې هغه ډیر مشهوریږي، ځکه خلک هماغه خبرې په ذهن کې تی چې ورته کوي هغه ورته د خپلې خبرې غوندې ښکاره شي او هغه سړی مشهور شي. او څوک چې نوي خبرې کوي، نوي کارونه کوي، نوي تخیلات پنځي، هغوی په خپل وخت کې ډیر نه مشهوریږي. نو یو وخت به راشي چې سمه څېړنه دود شي او علمي افکارو ته د خلکو مخه شي، نو بیا به تقویم صاحب لیکنې هم مشهور شي او تقویم صاحب به مشهور شي. او تقویم صاحب بل لوی کار دا کړی چې هغه ډېر شاګردان روزلي دي، زه که څه لیکم او مشهوریږي نو دې کې د تقویم صاحب برخه ده، نو زما د نوم سره باید تقویم صاحب یاد شي. نو دا خبره ده زما په فکر باندې چې نوي څه چاته ورکوي نو خلک یې زر نه مني. او د دنیا ټول لوی شاعران، لوی لیکوالان هغه وخت کې مشهور شوي دي چې کله وفات شوي دي، یوه زمانه پې تیره شوې ده او بیا خلکو د هغوی اثار لوستلي دي او هغه مشهور شوي دي.
د مشال رادیو ګرانو اوریدونکو، اوس یوه دمه کوو او سندره اورو.
خوش
سندره تاسو واوریدا اوس بیا د مصطفی سالک سره مرکې ته دوام ورکو.
اوس مې په ذهن کې څه شته د ناول لیکلو په حقله یا د مقالو لیکلو په حقله چې څه ولیکئ کنه انتظار کوئ چې الهام راشي بیا به لیکئ؟
په ذهن کې مې دا خبر شته دی چې انشاءالله لیکل به کوم. موضوعات ډیر دي د مقالو د لیکلو دپاره. زما په خیال باندې چې اوس خو به دا درته ونه شم ویلی چې په کومه موضوع به لیکل کوم، خو ځینې موضوعات مې ځان سره نوټ کړي دي او مقالې به لیکم. او د ناول په برخه کې به درته ووایم چې سره دی چې ما خو مخکې درته ویلي چې زه ځان ته د ناول لیکونکي په سترګه نه ګورم. اتفاقي طور مې یو ناول لیکلی و، خو زما یو کتاب هم دومره نه دی لوستل شوی لکه ناول چې لوستل شوی دی. لس ځل چاپ شوی دی او په افغانستان کې چې څومره ریډیو سټیشنونه دي او پښتو خپرئ، هغوی ټولو دا په غږیزه بڼه باندې دا ناول خپور کړی دی. نو په افغانستان کې که تعلیم یافته دي هغوی لوستی دی، او چې بې تعلیمه دي هغوی د ریډیو نه اورېدلی دی. نو د ټولو خلکو زمانه دا غوښتنه ده چې تا دا یو ناول ولیکه او بس دې که، ته ولې ناولونه نه لیکې؟ زما دا خیال دی چې ما پاتې شباران هم په داسې ځای کې ختم کړی دی. زه وغواړم چې د هغې نه بیا شروع کړم او دویمه برخه ولیکم، نو دویمه برخه هم د دې ناول لیکل کېدی شي. او زما په فکر کې دا چې حالات لږ جوړ شي او زما دا ذهن آرام شي، صحت مې ښه شي، نو د دغه ناول دویمه برخه به هم ولیکم. او زړه مې کېږي چې څو ناولونه ولیکم، ځکه د مینهوالو غوښتنه ده. دوی همدغه رانه غواړي چې دوی ته باید ناولونه ولیکم. انشاءالله که ژوند و نو د ادب نه خو لرې شوي نه یو، او ناولونه به هم لیکو، شاعري به هم کوو، نثرونه به هم لیکو، هر څه به کوو، خو په خپل وخت سره.
عصر پښتو شعر ته په کم نظر ګورئ، په خاصه توګه د نوي کسان چې لیکل کوي، د دوی شعر څنګه لري د معیار په لحاظ؟
د معاصر شعر په اړه باندې به دا درته ووایم خاطک صاحب، چې کله مونږ شاعري کوله په پېښور کې، نو شعرونه به په کاپیو کې په کتابچو کې ولیکل. هغې شعرونو ته به مونږ بیا بیا نظر کوو، په هغې کې به اصلاحات راوستل، هغه به بیا بیا کته. وروسته به چې کله کتاب چاپوو، نو هغه غزلې نظمونه چې زمونږ په فکر به کمزوري وو هغه به هم تیلرې کړه. نو کله به چې کتاب چاپ کېده، نو ښه شعرونه به پکې راغله. او دا یوازې ما خو د ځان مثال درکړ، ټول شاعران هم داسې وو، ټولو شاعرانو همدغه کار کوو چې دا ما درته وویلې. خو اوس د سوشل میډیا زمانه ده، غزل ولیکي او فیسبوک ته ورکي، هغې ته نه بیا وخت پیدا کړي چې اصلاح پکې راولي او نه دا شي چې د خپلې مجموعې نه وباسي، ځکه هغه یې خپور کړی. نو په دې لحاظ باندې اوس شاعري چې ده، دا سوشل میډیا د زمانې شاعري ده، شعر ډېر کمزوری شوی دی. هغه پخوانی شاعران چې وو چې زمونږ او ستاسو ملګري وو یا مونږ او تاسو، زمونږ هم هغه خوند نه دی پاتې. او دا نور شاعران چې دي، د دوی شعر هم کمزوری شوی دی، داسې شعرونه نشي لیکلی لکه پخوا چې لیکل شوي دي. اوس که مونږ او تاسو را وګورو، غني خان او حمزه بابا د دې دور دوه لوی شاعران وو. اوس نه غني شته نه حمزه شته. دا زمونږ خپل ملګري چې کوم وو چې پېښور کې شاعري کړې وه، اوس د دوی غوندې شاعران هم نه پیدا کېږي. چې د دوی غوندې شاعران پیدا شي او د دوی غوندې شاعري وکړي، نو دغه ده چې اوس ډېر کم وخت پیدا کوي خلک دغه ته. بل دا دی چې ریاضت کم شوی دی. پخوا به مونږ ما مخکې خبره وکړه چې د شپې ورځې به ورته رونه ولې کېناستو، به شاعرۍ ته په شاعرۍ به هم خبرې کولې، یو بل ته به خپل شعرونه ویلې، فنافل ادب او فنافل شعر و. اوس خلک په کار روزګار پسې منډې وي، او د کار روزګار نه وروسته سوشل میډیا کې، نو دوی به څه شاعري وکړي؟ نو زما په خیال په نوو شاعرانو کې داسې شاعران چې سړی د ښه شاعرانو ګڼي، داسې به هم نه وایو چې بیخي شاعر نشته، وي به یو نیم به وي، خو دومره شاعران نشته دی لکه پخوا چې وو. نو زما په خیال باندې پښتو شعر کمزوری شوی دی.
تاسې غزل هم لیکلی دی، نظم مو هم لیکلی دی، آزاد شعر مو هم لیکلی دی، هنری نثر مو هم لیکلی دی، خو په شاعرۍ کې چې کوم د نوي اصناف دي، اوس خو پکې ډېر زاړه هم شول، خو بیا هم د دې نورو په نسبت چې نوي دي، مثلا د نثرم، هایکو، ټپیزه، نو دا مو هم لیکلی دي که نه؟ یعنې دا نوي اصناف چې دي، دا مو خوښېږي، مخالفت یې کوئ که په حق کې یې؟
خټک صاحب رښتیا خبر اندازا چې ما غزل لیکل دي دا چار پاره نظمونه مې لیکل دي آزاد شعرونه مې لیکل دي او یو کتاب مې په فارسی کې د شاعرۍ چاپ دی وخیمه ما سایه هما بوت چاغه ټول سپین شعرونه او آزاد شعرونه دي دا مې لیکل دي او هایکو نصرم او دې تورته نور نوی صنفونه چې دي زه د دوی مخالفت نه کوم د دې صنفونو هرکلی کوم ځکه چې دا نوی څیزونه دي څومره چې زمانه په مخ کې ځي نوي اصناف به راوځي نوي شاعري د شاعرۍ صنفونه به راوځي او لیکل کېږي به او خلک به خوښوي خو اوس په خپله ما چې ریاضت کړی دی نو ما په دغه کې ریاضت کړی دی په غزل کې او په نظم کې نو هر صنف چې سړی پکې شاعري کوي هغه یو ریاضت غواړي او اوس مونږ داسې حد ته د عمر رسیدلی یو چې په نویو صنفونو کې ریاضت به راته ګران وي چې په نویو صنفونو کې ریاضت وکړو او بیا هغه داسې ولیکو چې زمونږ د شاعرۍ د معیار سره دې برابر وي څنګه چې ما غزلې لیکلي دي څنګه چې ما نظمونه لیکلي دي داسې د نثرم هم ولیکم داسې د هایکو هم ولیکم نو دا به ماته ګران وي زه به بیا هم غزل لیکم او نظم به لیکم خو که څوک دغه لیکي هایکو لیکي یا نثرم لیکي یا نور نوی صنفونه لیکي دا غوی هرکلی کوم په مینه لولم او خوښیږي مې
په کره کتنه کې به ستاسې د لهجه مچ وه دا به چې کله مخامخ مجلسي تنقید کېدل دا به ډېره تنده وه یعنی ماته یاد شي د شاه سعود چې کله تصویري نظم وړاندې کړی وو په بهیر کې خپل تصویري نظمونه یې هم وړاندې کړي وو په دې باندې قلم لیکلی وه نو تاسو ډېر تند نقد کړی وو په نیوکې مو پرې کړی وی دا تصویر زه څه کوم دې نه بیا په رښتیا یو ګیلاس یا په رښتیا یو جام یو پیاله ولې نه اخلم چې په دې تصویر کې جوړ شوی دی څنګه په دې شعر کې جوړ شوی دی خو چې کله په لیک کې ستاسو دغه راشي کره کتنه نو هغه ډېره نرمه غوندې که په چا نیوکه کوئ هم ډېر په خوږه انداز کې کوئ د دې څه وجه ده
یار داس د غدرا ترات کی چیز اوس پی په خیمانه ما رښتیا ماته د شاه سعود اغه د تصویری نظم مقاله او اغه نظمونه چې اغه راوړي او اغه یاد شي پاغه ورځ ما پر رښتیا ډیر ظالمانه نقد وک ما پاغه باندې و ک اته نقد وکړه او و اته زاویونه می داغه د چیز رات ک خود سينو په کار هر نوی چیز چې سړی تعجب ښکاری نو د شاه سعود هم دا نوی هڅې وې په هغه وخت کې کړې وې په کار دا و چې مونږ یې هرکلی کړی وې او که نقد هم پې کوونو په کار ده چې یو نقد مې پې کړی وې نه دومره ډېرې خبرې ځکه چې دا نظمونه دا تصویري نظمونه په اردو کې م شته په نورو ژبو کې م شته ښه به وي چې پښتو ته هم راشي نو که مونږ د شاه سعود حوصلې نه وی ماتې کړې شاید چې اوس د شاه سعود د تصویري نظمونو یو کتاب هم زمونږ په مخ کې وی هغه نقد باندې زه پښیمانه یم خو دا خبره چې په لیک کې زما لهجه نرمی اصلي خبره دا ده چې کله مونږ په غونډه کې نقد کوو سره د دې چې داغیم گزارش رویداد لیکل کېده وروسته چاپ کېده او ټولو خلکو ته به رسېده خو زمونږ به دې خبرو ته فکر نه و زمونږ به دا فکر و خو چې دغه لس پنځلس یا شل یا پنځوس ملګري دي دوی ناست یې هم دوی یورې بل چا ته خو نه رسي بس چې څنګه لهجه دې وکاروله او په کومه طریقه دې خبره وکړه خبره به دې کړي نو هغه خبره به مونږ وکړه هغه خبره به هغه لهجه به ډېره تنده شوه او په کتاب کې خو به مونږ ماته دا خبره رامخکې وه چې ته کتاب لیکې او دا کتاب ډېرو خلکو ته به رسېږي او دا کتاب به تر ډیرو زمانو پورې پاتې کیږي نو که ستا لهجه تندی خلک به در باندې نیوکه وکړي وایي به چې دا څه خل نقاد دی چې په داسې تنده لهجه باندې نقد کوي نو ځکه مې په کتابونو کې دا نقد چې کړی دی دا تند نه دی په غونډو کې همدغه خبره وه بس چې مونږ ویل زه دا خو ډېرو خلکو ته نه رسېږي خو خپلو کې یو ملګري یو چې هر څه مې ویلې سره د دې چې هغه ډېر هغه رویدادونه چاپ شو او خبرې خلکو ته مو رسېدې او راروانو خلکو ته به مو رسېږي نو اوس زه دې نتیجې ته رسېدلی یم که زه په غونډه کې م په چا باندې نقد کوم نو باید نقد مې دومره تریخ نه اوسي لکه په هغه وخت کې مې چې کوو
د پښتو ادب لون کې ته په کم نظر ګورئ خوشبین یې ورته ناهیلی یې
پښتونخوا کې ورته خوشبینی ما پښتونخوا کې په هغه وخت کې چې مونږ په پښتونخوا کې وو یونیورسټي بوکې جنسۍ به چېرته میاشت دوو کې یو پښتو کتاب چاپ کړ خو اوس هلته داسې کتاب پلورنځي دي چې تر ډېره یوازې پښتو کتابونه چاپ کوي او کتابونه خرڅوي نو بېلابېل دغه دي دغسې پوهنتونونه ډېر شوي دي پښتو څانګې ډېرې شوي دي هلکان ډېر ایم اے کوي ایم فل کوي پی ایچ ډیان یې کوي نو په پښتونخوا کې زه ورته خوشبینی یم چې او هیله غواړم چې هلته به شاعري، نثر، دا ټولې برخې ډېرې مخکې لاړ شي. خو زموږ په افغانستان کې زه فکر نه کوم، ځکه چې یو خو پوهنتونونو کې یو څه دغه هغه پخوانی دغه نه دی پاتې، خلک مجبور دي چې کار وکړي، ډېر خلک پوهنتونونه نه وایي. بله دا ده چې دلته نوي شاعران پیدا نه شو، نوي محققین پیدا نه شو. هماغه پخوانی تر ډېره زموږ همزولې نسل چې دی همغویو، د هغې نه وروسته نور رادغه نه شو. نو په افغانستان کې ورته ډېر خوشبین نه یم، خو په پښتونخوا کې د تعلیم او د کتاب د چاپ کولو له کبله ورته خوشبین یم چې پښتو پرمختګ کړی دی.
تاسې یو وخت کې هنري نثرونه لیکل، یا ځینې خلک ورته شاعرانه نثر وایي، او که تاسو ته یاد وي نو زه ستاسو د هنري نثرونو لومړی اورېدونکی هم وم او لومړی خوښوونکی هم وم. بیا مې وروسته کتاب هم چاپ کړ، خو د هغې پس مو بیا ونه لیکل. دا ولې مو د هغې لیکل پرېښول؟
داسې پوښتنې کوي خاټک صاحب، زه مجبور یم تا ته ډېر رازونه ووایم.
نه، ستا رازونه خو به کېدای شي ما ته هسې هم معلوم وي. دا پوښتنې خو زه د اورېدونکو لپاره کوم، په دې وخت کې خو موږ ته اورېدونکي مهم دي که نه، چې هغوی خبر شي.
هغه هنري نثرونه چې تاسو یې ذکر کوئ، تاسو ته به معلومات مې چې په هغه وخت کې ما تاسو ته ویلې، په دې کې خو ځینې نثرونه داسې دي چې ما پخپله د دې کتاب دپاره لیکلي دي. خو په دې کې ډېر نثرونه داسې دي چې دا لیکونه دي، یو چا ته مې لیکونه لیکلي وو او دا لیکونه مې ور لیږلي وو او هغوی سره جمع شوي وو، بیا هغوی نه مې راوغوښته او چاپ مې کړه. خو په دې کې ما ایډیټ وکړه. وروسته چې هغه کس ولیدل نو ویل یې چې را تا خو ډېر د کتاب سره د لیکونو سره ظلم کړی دی، دومره دې ایډیټ کړي دي چې هغه روحیې د منځه تللی دی، هېڅ هم پکې نشته، دا په لوستلو نه ارزي. که هغه لیکونه کله هغه انسان چاپ کړي او راوځي، نو هغه به زما د اوښکو د مسکا یو نوی کاپی، یو نوی بڼه به چې په هغې کې به ډېر لیکونه بشپړي او ښه به راغلي. نو بس که بیا څوک پیدا شو چې لیکونه ورته ولیکل، نو بیا به نثرونه ولیکو. او که څوک پیدا نه شو چې لیکونه ورته ولیکو، نو بیا به نثرونه نه لیکو. نو هغه دغسې لیکل شوي وو، یو ضرورت و، یو دغه شوی وو، نو ځکه مې لیکلي وو. لکه ناول چې اتفاقي لیکل شوی او داسې دا نثرونه هم اتفاقي لیکل شوي وو.
ډیره مننه سالک صاحب موږ ته د وخت را کولو. په مخه مخه خوشحاله اوسئ.
مننه خټک صاحب، ژوندی اوسئ. ډیرې خپلې پوښتنې مې رانه وکړې، ډیره ښه مرکه وشوه، او خدای دې وکړي چې اورېدونکو ته دومره خوند ورکړي لکه ماته چې خوند راکړه. مننه، ژوندی اوسئ.
د مشال ریډیو ګرانو اورېدونکو، د مصطفی سالک مرکه تاسو واورېده. اوس ما راشد خټک ته اجازه راکړئ. د خدای په امان.
د مشال ریډیو واتس اپ چینل
دلته تازه خبرونه، راپورونه، ویډیوګانې، تصویرونه او غږیز خبرونه تر لاسه کولای شي. زموږ له واتس اپ چینل سره ملګری شئ او له دوستانو سره شریک کړئ.
وڑا وڑا نازکا zaka wada wada nazaka ghanam rang shan jine da hai hai khandara takavi adara takavi khandara takavi adara takavi humi na kavi humra na sharmi gile bane da गली गली रात गुरी